آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو ته را بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د آزادی رادیو لوري د جوړې شوې غړې فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د دې وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیبات کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحماني د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایډیال فن په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلی او غواړو چې په پاتې ژوند کې تیر کړو.
په زر پانه کې به لنډه کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږي زما خدا ټول خوخیږي خو هغه د مرجان لور نه ده سمه د کوی قف خاپیری ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي با جوړی لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیر تلوري ستا پلار زرغون شوی یو پلوم چیر تلوري ستا پلار زرغون شوی یو لوټ می وس لبادو لباران سرولی.
پوروړی چې د تاک د پیغلی نیو هر یو رګ زموږ د سرو وینو افشار دی. هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشند دل من به شیشه سوزد هم سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغه بیتونو د خالقانو اروخاد اسحاق ننګیال او اروخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروان خبرونه کې به تر خبر شي. موږ نننۍ رادیوي مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا غنه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې له ناجیه صاحبۍ د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیزه کارګاه کې چې د ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست یې جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. د زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لاره کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لاره کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکارۍ ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لاره کې ولړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوې پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت معین عبدالرزاق امیری د لوړو زده کړو وزارت معین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملی موزیم ته لیږدول شوې دي. ښاغلي خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 آثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 80 کار پرمختللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او دری ژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې پخوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنگ چرکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برا انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چیرې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست سره یو ځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 کال زېږېدلی او په 1908 د ثور په اتمه نېټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زېږېدلی او په 1906 د ثور په دویمه نېټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعر ډېر غښتلی و. هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله، خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړي، د یتیم سیری گریوان یې ژړلې او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللې مستۍ او پریوته غرور یې یاد کړي. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړي و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشی ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې زوریدلې او کړیدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودې ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نه شو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نه شو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تېره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رفعت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک او څنګه دغه پاولیو ته ورسید؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي او څوک څه خبر دی چې هغه نه بیا په راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو دپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسه وایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د سارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي، او په 1955 کال کې دی د سارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي هلته. یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي، او دی د هغه ځای د ځي وزارت داخلې ته. په وزارت داخله کې د چون د شاعرۍ سره پخوانه علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسي شاعري شعاري شاعري وه، او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه، درېیم البته، چې د ده ټوله لاره پکې تغییر شوې وه، هغه څه شو؟ هغه شېبې او هغه کلونه، که غلطي نه کړم، هغه شېبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسو دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه، هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په کابل کې په دغه پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنی چې بیخي چې په تمام معنی ورته شعر وایو، هماغه شعرونه ده په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته را یادېږي متاسفانه، بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې دی ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کېږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبورېږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډه شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نېټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول ناڅاپي ډول د زړه درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریانی هم اصری راوړې وه، اگر چې مصری په اقتصاد کې و، مګر کار یې د سرې میاشتې سره کوو، د سرې میاشتې د نشراتو مشر و. زما او د ده دفترونه مخې و، کله چې به م ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست و، ټوکې ټقالې به هم کولې، چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه به په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې، په دغه کلونو کې، د 1908 غالبا، چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي او وځي، خو د ځای را کړې نه وه دا خبره. یو عادت دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دمخه چې به وتن او رابغې دروازه به داسې را خلاصه کړه، زما ماته به ویل باجا بیسه ما رفتم. یو ورځ چې دی راغی ماته وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښت. ولې فانی صاحب دا خبره ماته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې، او په 1986 کال و غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن، و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کس از خود این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خمهای زبان آگاهی لازم داشته باشه. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان میآید. در تصویر سازی هرچند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنند. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
سخننگل په شعرونو کې دوبیدم دوبیدم دوبیدم، او یو وخت متوجه وم چې سخننگل پښتو ادبیاتو کې یوه حادثه ده چې له بده مرغه له بده مرغه لا تر اوسه هم نه ده پیژندل شوې. زه دا دعوا په دلایلو کوم. هغه نوښتونه چې د سخننگل په شاعرۍ کې شته ډیره موده او ډیر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چه وایم چه ده معاصر شعر، ده نوخت، ده مدرن پختو شعر تر طولو حس که چوکا اصحاب ننگیار چه آغا تجربه بیا بلچاونک خو غزل ولی کل شو پا معاصر و شعرانو که لولو شعران دارو لجواندی شعران دارو، خو ده تصویر محوره او ده تمثیل محوره پختو شعره کریدت یوازه او یوازه سخننگل کسی. سخننگل یوازه شاعر نو، ده رومان لیکن که، داستان لیکن که، کارکتون که، ده ادبیات و ده تیوری برخه که چیلون که، او ده سیاسی مقالو یو پوخ لیکوال هم. گنش می سر مقاله پا گن و اخبارون و مجلو که د اسحاق ننگیال په قلم لیکل شوی چې د نوم پرې باندې نشته. ایساق ننگیل یو شمیر مستعار نمونه هم لاری شینه لکوزه سیوره او یو شمیر نور نون سین او دست نور مستعار نمونه هم لاری البته دیر پخیلی کنه یا پا مستعار نمونه کل شویدی او یای هیچ نوم ببانده نشتا دیر اطول اول هم یو فرهنگی کرده چه باید راتول شی یعنی پا دی مانا چه ایساق ننگیل یو جورنالیست هم او ما ورسخه سر مقاله لیکنه هم زده کرده ده ده سیوری ناول دیر زیاد ورده ده ده صادق هدایت ورده گنه شوه خدای ده استاد واسف مختری شده ده ده هم پا ده بحث کرده ده ده صادق هدایت ده بفکور یو دول اما آقا ده ذهن سیال جریان ده چه پردر سانسوره چه رازی اگه طول روانی پیشی چه پیو انسان که پیشی که اگر نقلی لنگ داستانون او ده داستانون ترجمه پا تیره بیاده صادق هدایت سی قطره خون او دیوشن نورو لنگو او اگدو داستانون و جبار منظوم جباری هم لن ساق ننگیال یو لهم کسانو ده چه ده لبریزن ده کاره ده قرآن مجید دیوشن سورو آزاد شاعرانه بیا هستونه هم کرده ده او ده تجربه ده تو منظومو که ساق ننگیال یو شمیر مقفا منظومی لری کچل ده پاچازوی او دیتا ورده یو شمیر نوری مقفا منظومه پر اسحاق ننگیال خبری دیده کنیش معاصر سمبولیزم ده دوت کرده ده تصویرونه هم پا ذهنی لحاظ هم پا عینی لحاظ هم تصویرونه بافت هقا دول چه مکتب یه وی هقا دول چه تیوری وی پا پختو شد که اسحاق ننگیال دوت کردی را پیل کردی دی پر اغم اخی باو خوچو کسر عشنان نو اسحاق ننگیال ده پختو معاصر شاعری ده گنو نوختونو پیلون که دی زر ده ایچا پا بارا که او ده هیت سپ باره که دوم را حریص نیم چه خبری اونکم الا اصحاق ننگیال زکه چه داسته ده چه چون را رسپاری مسائل پکرا پیدا کیگی او کاش که یا وقت که او چوک ده ده کار ده بینابین آرخونو پو بکه که منوگرافون او آخری
څه هم اروخات ننګیال او اروخات فانی اوزمو په منځ کې نشته مګر د خپل نه پټیدونکو فکری ځواک او نوښت پر بنسټي ځانونه ژوندۍ ساتلي هغه چې په زور د شهرت هڅه کوله چاونه پیژندل چا چې په غیر شوري توګه هم دا هڅه نه کوله اوس هم که فزیکی په فزیکی لحاظ ژوندۍ نه دي نو په فکری لحاظ لا هم لمک سره ژوندۍ دي تر ټولو غوره بیلګی د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو د غزې ګنده ده چې ډیر کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي او لای هم موږ له زمزمی سره وښکې تو یو او تکرار یې کوو دا کلمه ورانوي ګورئ چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې ګورئ د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی یو کوچنی ویده دی او تر وړې لوپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غېږ کې کوچني شینکي خوبونه ویني په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننګیال او فانی لفنه په یوې مقالې کې پرده پورته کوي
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استازی دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود انشای شعر خوب به دعوا نمی شود پر طولنه که روان نوریونه کلایوی خواب خلکو که دی فکر او طولنیز ویختیا بنسطونه زیان منوی او یای لایوی به خیلمن زوری خلابل خواه دا دول نوریونه داست و ازمایخ تور تبی چه مکت هرشوی اطلان را پا گتا کبی او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږی استازی یا اتلان پکې ځان څرګندوي دوی ته ځکه اتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال یې له عام ذهنیت سره چې ډېر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي، حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډېره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارمانی او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر بیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلي دي. اروخاد رضاخفانی او اروخاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د زنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او اورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د اروخاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د اروخاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر ګلبڼونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کېږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروخاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. د سخنگیال شعر هم دی اوچت تخیل و تصویری هنر ترسنگ دی فانی غزل تور تا پیغامونه لری، لیو مشترک در دی ناری وحلی او دی هغه محال روان ناورینونه چه دیرو تا برای خکار در شاعر خوکی دی خپل ناسرگان برخلیک بریدونه هم لیدل او خلق و تیویل چه دالار چیر تطللی ده او مک پکی چیر تیو. یو ستوره ستوره وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچۍ شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو تښتېدلو وریځو راشئ، رهبر د سبا نشته او لښکر د سبا مات شو. یارو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډېر سخت زړونه نرموي، او دا اغېز به یې د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېساري درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د اروخاد فانی د صدف په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفي مینې رحم مینې او رحم زړې شیندي، چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می فروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می فروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچه را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهری به کلزوم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. تو ورته ډول بیا د ارواښاد اسحاق ننګیال د بنګړیوال ترور او ښکاري آشنا دوه سپین شعرونه په ورته مفهوم سره دومره عام شول چې که نن هم څوک غواړي چې د هغه مهال د ناورین کوم تریخ البوم ولري یا یې وګوري، نو د ننګیال ټول شعرونه په ځانګړي ډول دغه دوه ستر او شاهکار شعرونه یې هیله پوره کولی شي. ای ښکاري آشنا، درته سلام کوم. پرېږده چې دا سپینې مرغۍ والوزي، لاړې شي، جوړې جوړې ګلونه شي، ښکلې شي، ښایسته شي، امیلونه شي، واخلی په وزرونو کې تنکی بچی، و مخی سینو کې ګلالی بچی، این اسری مخی کې زرکنی بچی. فانی خلکو ته په بیا بیا وایي چې پاسې گئی، د ژوندیو په څیر ژوند وکړئ، د خپل واک ارادې فکر او ژوند څښتنان شئ. د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي و ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی. هغه وایي: تکیه بر زندگان کنید ای قوم، تاج بر فرق مردگان نزنید. یا باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیحده دریا نمی شود. د طبیعت رښتینی انځورګرۍ په برخه کې هم د دواړو شعرونه اصلي، انساني او ناب تصویرونه لري. خو دومره چې د ننګیال شعرونه پر باندینی طبیعت ولاړ دي، خو د فانی بیا تر ډیره د دروني طبیعت خواږه او ترخه انځورونه وړاندې کوي. خو د ویښتابه او اغیز په برخه کې دواړه غوره او مثبت رول لوبوي. دواړو له دې خاورې د ورکې رڼا په موندله پسې ستړي او لالهانده دي. ننګیال وایي: لختي وشول، ویالې ورانې، سیند د تورو کاڼو غر شو، اوس حیران یم چې د کلي کاهلۍ به چېرته لامبي. د دې دواړو شاعرانو د شاعرۍ یوه بله برخه د جلاوطنۍ یا کډوالۍ د مهال شاعري ده. چارواښاد ننګیال په پاکستان او ارواښاد فانی د امریکا له په کالیفورنیا کې په خپل هیواد، خلکو او خاوره پسې اوښکې تویوي، او هغه درد ورته دوه چنده شوی چې دوی په وطن کې په ډېره بېوسۍ تجربه کړی او زغملی وو. د جلاوطنۍ دغه درد چې اخر یې دغه دواړه هستۍ له موږ په جلاوطنۍ کې واخیستې، د یوه شاعر لپاره ځکه ډېر تریخ او ځورونکی دی چې د شاعر طبیعت تر نورو ډېر نازک او زړه یې په ولسي اصطلاح ډېر نری وي، چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورځي. د دوی حق په دا ډول ناستو او تلین نیولو نه ادا کېږي. اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څېړنې وشي، څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي. د دې ترڅنګ د دوی ترمنځ د فکري ورته والي او انساني ګډو مشترکاتو، خاورې او هېواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه، د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کېدای شي.
سی موږ ته فکر راکوي، او ځینې مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسي شي چې د فکر کولو توان هم له لاسه ورکړو. دا ټولې چارې هنر کوي، او هنر یوه نه پټېدونکې پدیده ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل د ښاغلي احمد جمال جمال لنډه کیسه کړکۍ دراوروي.
زرپاڼه
کړکۍ. هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ، نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده. خو سالار مې خبره رد کړه، ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې، اوس خلک څلور خواوو ته کړکۍ پرېږدي. دا د عصریت نښې دي. څومره خوند کوي چې ماښام پکې یخې هوا راځي او د اسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري، او بیا په تیره د مخامخ لختې مازیګر چې د نجونو غوبل ورباندې جوړوي او هر یوه یې په اوبو لمده خښتبي، له پلونو نه یې اوبه څڅېږي، او زه لکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم. ته پوهیږې زما خو دا ټولې خوښېږي، خو هغه د مرجان لور نه ده، سمه د کوی قف ښاپېری ده، ښایسته یې خلک ګوته په غاښ دي. ورته مې وویل: غلی شه، دا کلی دی، په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی. او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې. سالار خپله ومنله، کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلي کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ماته به یې ویل، ګوره دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږې ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډېر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټولو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام همداسې پسې غځېده، کله به یې یوه خوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لرې، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږې، ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم که نه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګورې، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه مې خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمي ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شېبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې را وګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره را اخیستي وو. ما ته یې د چایو وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم، سالار د کړکۍ پرده کش کړه. ویې خندل، آ ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندې کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده. چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره ستغې سپورې وکړې چې ما مخکې نه و اورېدلی. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچی راوړی وای. ته ولې نه پوهېږې زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند زړه مې خوشحاله وم، بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند و. یوه غرمه پاس وختم او په نظره مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې یې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته را ورسېده چې خبرې مو سره وکړې. درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ نه خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غېږې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکوسې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم. د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروخاد ننګیال او اروخاد فانی څو شعرونه زمزمه کوي.
ادب جام.
لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. لختی وچو ویاله ورانه سند تورو کانو غرشو. او سران چدکلی تاهلی بچی ویلاندی. نپہیگم نپہیگم میں دکھلی مازدگرا نپہیگم نپہیگم میں دکھلی مازدگرا آزمو دکھلی چمکے ہغس پینا کے دس شوا ہغش نے سفر سشوے آلو گری جن چیرے تا تیا چی ماز دی گرا د گدر دہاڑ لکھے تا تیا چی ماز دی گرا د گدر دہاڑ لکھے لکھ باغ دخا پیرو لکھ لاری دکھو ترو ہم جا دکان رنگ ہم رنگ میں فروشن ہم جا دکان رنگ ہم رنگ میں فروشن دل ماں بشیش سوز ہم سنگ میں فروشن ز تنور تاب فانی تم جو سرو دیارم ز تنور تاب فانی تم جو سرو دیارم مطلب گلاز دکانے کی تفنگوں میں فروش
آزادی رادیو لوری په جوړ شوی غونډې کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړی وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکلی او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړی له خولې د اروښاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لگی دلے مال زان سروڑی دزڑ اسم لبارا دا ارمان سروڑی دشپو پر اوخ یو غل دے زمکھلی ترا گلے گلونا او باغونا لباغوان سروڑی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو پلوم چیر تلوری ستا پلار زرغون شوی یو لوت می وس لبادو لباران سرولی یو سوک دے ستا دلاز شرابی طول رزن موچ کن یو سوک دے ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کې د خوم می نو طوفان سره وی زموږ یې په سترو کې د شپو دوړې شیندلې زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دالوی کاروان مزکا لساروان سرولی ناری دا ان الحقی ورطا وچکلی پر جبی منصور و تلمی دارتا لإيمان سرولي.